السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې دا ورځې 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره دونیس پروګرامونه هم لرو. سروي او جمهوریت خو لومړی د دې سات خبرونه ورو سم همکار ګل ایاسې درته وایي.
نو سر ټکی په پاکستان کې د افغان کډوالو مشر وایي چې په خبر پښتونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستار ایدی جنازه په کراچۍ کې وشوه. او د ناټو مشر وایي په افغانستان کې به د ناټو مشن د 2014 کال وروسته هم دوام ولري. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. عبدالحمید نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
له بده مرغه په دې اواخرو کې بغیر راجستر شوي مهاجرین بلکې راجستر شوي مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه اخیستل کیږي. نو دا کیفیت شته. موږ بار بار د حکومتي چارواکو سره ناسي د اړوند باندې موږ یو کمیټه جوړ کړې ده.
خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د خیر خیګړی تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشر دوست عبدالستار ایدی جنازه نن ماسپخین په کراچۍ کې وشوه. د ستار ایدی جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر د بری بهري او هوایي ځواکونو مشرانو د سین او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو سماجی کارکونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د ستار ایدی د جنازې مراسم او ذمہواري فوج سره وه او نوموړي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول لپاره فوج د یو وشتو توپونو سلامي ورکړه. ستار ایدی به لږ شیبه کې خاورو ته وسپارل شي. اته اتیا کلن ستار ایدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پر رنځښت و. د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان، افغانستان، هند، د سیمې او د نړۍ یو شمېر مشرانو د ستار ایدی مړینه یو لوی زیان بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم نن په لندن کې خبریالانو سره په خبرو کې د ستار ایدی په اړه ویل ډیر زیات غمجن کړی یم. د نوموړي ډیر زیات خدمات وو. داسې خلک کله کله پیدا کیږي او د قام په حس پکار ده چې د داسې خلکو درناوی وکړو. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سند حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قامی بیرغ به نیم ځوړند وي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه خودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو د روانې غونډې په اړه د یوې پښتنې په جواب کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې دي یو موټی شي. د پاکستان د دفتر خارجه له لوري پرون خپور شوی بیان وایي پر دې موقع سرتاج عزیز ویل چې ضرب عزب عملیاتو ډېرې کامیابۍ ترلاسه سکړی او په داسې حال کې چې اسلام آباد او افغان سولې عمل کې د مرستې لپاره هلې ځلې توندې کړې نو تم لري چې کابل به هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل برخه واچوي چې دارنګ له دې پروسې سره کومک وشي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کې د زړه د کامیاب اپریشن او د شپږو اونیو آرام وروستو خپل وطن ته روان شوی دی. نوموړی د مې په 28مه علاج لپاره لندن ته تللی وو. د وزیر اعظم لور مریم نواز په ټویټر باندې ویلي وزیر اعظم به نن خالی په ورځ پاکستان ته رسیږي. د وزیر اعظم د راوستلو لپاره سرکاري هوایي شرکت پی ای یو ځانګړی مسافر جاز له لندن روان شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په فعالیتونو اندېښنه سرګند کړه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو بیا وویل چې داعش په نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او خپلو لیکو کې د جنګیالو په جذب بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار په کور پرکوټ ولسوالۍ د داعش ډلې له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وای په افغانستان کې به د ناټو مشن تر 2014 کال وروسته هم دوام ولري. نوموړي دا خبره نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې کړې. د ناټو غړي نن د افغانستان پر حالاتو ځانګړي بحثونه لري. امریکا د وارسا د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې روان کال تر پای به خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پرېږدي او تمه ده چې د ناټو نور هیوادونه هم نن په دې اړه خپل پروګرامونه اعلان کړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې نږدې 14000 عسكر لري. بلخوا افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په سند کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم ملاقات کړی دی. وروستۍ خبر د عراق وزیر اعظم حیدر علی عبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړۍ او چاودن وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. عبادی د غرض د کورونو چارو د وزیر استعفا هم ومنله چې د نهه په ورځ ورته وړاندې شوه. په لرې کړل شوو چارواکو کې د بغداد د امنیت مشر په کورونو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد د چارو زموار شامل دي. رسول هغه چې تیرونی دوه لوی بمی حملو په لزګونه ملکان وژل. د عراق وتلی شیا مذهبي مشر علي السستاني پرون د عراق په مهمو امنیتي ادارو کې د اساسي بلنو غوښتنه وکړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګلای آسنا ورېدل تاسو ته مشال رادیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په صوبه کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغان کډوالو پر ضد کارروایانې روانې دي.
له بده مرغه په دې اواخرو کې بغیر راجستر شوي مهاجرین بلکې راجستر شوي مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کیږي.
کارپوهان وای په مومندو کې د کروندو او دکانونو بندولو پریکړه د بشري حقونو پر ضد ده. د پولینډ په وارسا ښار کې د نیټو پیل شوې سرمشري سبه نن په دویمه ورځ دوام لري. یو نیز پروګرام جمهوریت کې بواره چې په افغانستان کې د ولسي جرګې غړي د خپلو کارونو په اړه سوایي.
وسوم ځینې قوانین په دغه سي پراته دي ولسي جرګې کې په کلونه کلونه تیر شول. بدبخت سره به وایي په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو غږ ټول وکیل صاحبانو پورته کړی په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د صوبې نه د افغان کډوالو د واپسې لپاره په پاکستان کې د افغانستان سفیر او مرکزی حکومت د دوی نه شپږ میاشتې نیټه غوښتې وه. په صوبه کې چې کم غیر قانوني توګه باندې میشت افغان کډوال دي دای پر ضد کارروایانې روانې دي. بلخو افغان کډوال وایي چې د وزیر اعلی د اعلان سره قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو او دغسې هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري بې ځایه تنګول کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په صوبه کې څومره هم غیر قانوني افغان کډوال دي د هغوی په ضد به کارروان دوام لري او دوی ټول د قانوني کاروای وروسته افغانستان ته واپس لیږلی شي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایند مشتاق غنی مشال لیډو ته په دې حق له ویل ګورې مونږ د تیرو دوه کالونه لګیا یو چې افغان کډوالو له وجې مونږ ته ستونزې پیدا کیږي چې پکې عام اولس تر ستونزو نه علاوه حکومت ته د امن امان ستونزې هم دي. او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مرکز ته ویلي چې نړیوالو ادارو سره د دوی کم معاهدې شوي دي په هغې د نظر ثانی وکړي او اوس وخت راغلی دی چې دوی په باعزت توګه خپلو کورونو ته ولیږلی شي. خو ولې مرکزي حکومت د دغې افغان کډوالو دلته په اوسېدو کې شپږ میاشتې میاد نور هم اوږد کړی دی. بلخو په پاکستان کې د افغان کډوالو د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې یو هفته وړاندې هم دوی سره د افغان سفیر وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره په دلال کې لیده کاته کړو، خو له اوس هم دغه قانوني کډوالو سره سره قانوني اسناد لرونکي کډوال هم د پولیس لخوا زورول کیږي.
بغیر راجستر شوی مهاجرین بلکې راجستر شوی مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه غسل کیږي. حتی ما د ګونو کمپلینز او شکایت راغلی دی چې دا کارتونه ونه پیچي کوي یا ونه ورکوي یا ونه اخلي یا ونه ماتي یا هغوی نه وروسته د 14 فرانک د منی فایر کټ کیږي او دا یا زندانی کیږي او یا بس پاس کیږي. او دا سلسله بلا درنګ تر اوسه پورې روانه ده. نو دا کیفیت شته. موږ بار بار د حکومتي چارواکو سره ناسې په اړه باندې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت پاین مشتاغنی په دې باب لوای چې دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو په ضد کاروان شروع کړی دي، نه چې قانوني اسناد لرونکي. موږ صدا سګام نه اوچتول غواړو او نه اوچت کړی دي. اسلام آباد کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی سفیر هم وزیر اعلی سره په دې لړ کې لیده کاته کړی دي او ویل چې شپږ میاشتې مهلت دوی ته ورکړي چې دوی پکې خپل انتظامات وکړي. خو له بیا هم موږ ته د دغه کډوالو د واپسې یو ښکاره او معلوم شډول پکار دی. د پاملله چې د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دوی ته د حکومت لخوا د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد د قانوني کاروای امر شوی دی او چې څومره هم قانوني اسناد لرونکي رجسټرډ افغان کډوال دي، هغوی ته د پولیس لخوا هیڅ نه ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریده. په مومند ایجنسی کې د زراعت او دکانونو بندول په شناختی کارت، پاسپورت او ډومیسایل بندیز د سیمې د ولس مراعات او درولو پریکړه تر کومه حد پورې د اف سی آر تر قانون لاندې سمه ده؟ کارپوهان وایي چې دغه شان پریکړې د بشري حقونو پر ضد دي او دا چې د فاټا وکیلان بیا په دې اړه باندې څه وایي او د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ولس کروندې بندول، دکانونو ته جرندې او په نوي پاسپورټ، ډومیسایل او شناختی کارت جوړونه بندیز لګولو هر څوک ولس ته مشکل جوړ کړي، خو دغه فرمان وروسته دغه سیمو ولس چیرته هم نشي تللی چې خپل حق وغواړي، ځکه چې د اف سی آر ټریبونل عدالت دومره زورور نه دی چې ګنی دغه فیصله معطل کړي او د پاکستان لوړ عدالت په فاټا کې اختیار نه لري. هغه وخت چې د پاکستان په اساسي قانون کې 14 بدلون کې په اف سی آر قانون کې هم اصلاحات راغلي، نو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد هم د پارلمان غړی وو.
دا ترمیماتو مقصد دا چې په اف سی آر کې اصلاح راشي. زمونږ په علاقه کې دیشه د یو دکانداري دا یاره را ماشومان بهر ته د مزدورۍ لدی، هغه هم د شناختی کارتونو د یو شی پر شی په نوم باندې غریبانو د کارتونو راکوځو خپه کوي او دا غره په ایجنسی کې په دکانونو باندې نه دي موږ څه کوو.
بل خو د فاټا لایف فورم صدر رحیم شاه افریدی اډوکیټ وای چې د بیوروکراسۍ د داسې حکم په ضد قبایل یوازې احتجاج کولای شي.
د دې ظالم نظام خلاف جنگي دلې نه یو انا بخلاسي ګو بل هیڅ لار مون سره نشته. اسلام آباد نه او دغه خلکو نه انصاف توقع کول دا اصل ځان ته دوکا ورکول دي. نو په کار راځي قبایل په خبرو سوچو چې او د خپل ازادۍ لپاره یو سیاسي جهد کی ورا پاسې یو سیاسي جنگ کی نه به دي ته حق ملایږي. دې ته په بل طریقې هیڅ قسمه حق نشي ملایږي.
سېنېټر حافظ رشید احمد د پارلمان د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټې چیرمن هم پاتې شوی. هغه وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي هر چیرته کیږي، خو په فاټا کې بیا دغه شان خلاف ورزيان لټولو زیات دي.
زمونږ قبایل د بشري حقوقو سوچ د ضرورت او حقوق نشته وي. یقینو کا چې زمونږ انتظامیه او زمونږ ریاست زمونږ د سارو د پاره د غیا د پاره سنشته وي. په تیرا باندې کار باندې کله باندې قانونو باندې کله باندې ګیټونو باندې کې
نو که قبایلی ولس د داسې فیصلو په ضد اف سی آر ټریبونل ته لاړ شي، نو آیا هغه به دغه شان حکم معطل کړي او یا نه؟ رحیم شاه افریدی وای
دغه ټریبونل شری دا دغه لالی پاپ دی، در سره هیڅ اختیار نشته دی. داسې دا چې کوم ټریبونل دی دی خو اول خو ما درته ویل چې دته څوک فایل هم نه راوړي، که بیا فایل راوړي او داسې فیصله وکړي د پولیټیکل خوښه ده چې عمل پرې کوي که نه کوي، د سره دا اختیار نشته دی چې دی په هغې باندې عمل درآمد وکړي. همدغه حال د کمیشنر دی.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د کوڅه محمدو په بای کورونه او کادو کورونه کې د دوه سرکاري نوکرانو وژنې وروسته حکومت وای چې د دوی د حفاظت ذمہواري د ولس په غاړه وه. نو د یادو کلو مراد قانوني سرکاري دستاویزات بند کړي او د کروندو پزموکې پابندي او دکانونو ته سرکاري جرندې لګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمدو ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
The مشال ریډیو تاسو ته د سربیا سب پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته تللی د شمالي وزیرستان کډوال وای په سیمه کې د چلغوزو فصل پوخ شوی دی، باید چې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. دوی وایي چې مالی حالات یې له وړاندې نه ډېر خراب دي او که اوس ورته د چلغوزو د فصلونو پیسې ترلاسه نه شوي نو د مالی حالت یې نور هم خرابېدای شي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورټ کې.
د ضرب از پوځي عملیاتو نه د افغانستان سیمې بر مل تور اوړه دلی د وزیرستان کا بایلون ویایي چې په وزیرستان کې د ځنغوزو د کروڑاو کلدارو فصل پوښ شوی دی. دغه فصل تیر دوه کاله مخکې ضایع شل یا بل چا جوړلو. دوی زیاتوي چې سږ کال د حکومت میشته دمره اجازه راکړي چې سیمې ته بیرته لاړ شو، ځنغوزی را وشکوو او را پیشه بدحالی مو لشکي سوکاش شي. نعمت الله صدګای ویایي
میر خاص په پکتیکا او حیات برمل ولسوالۍ کې پنډي دي. د پکتیکان حکومت ته میر سره دا مهرباني وکړو چې میر دا خپل ژیټه ته دا مسجون پرېږدي چې میر دا خپل زرغنجیر ورځوي او میر چې د خپل قبیلې ته ارضي تفیز کړي.
عبدالملک دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي
حکومت پاکستان
د وزیرستان د قبایلانو د دغې غوښتنې نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر خبر کا هغوی څه ځواب وکړ وار وای ځنې دا کا بلون دا هم ویایی چو یو طرف تا د ضرب از پوځي عملیاتو تباہ برباد او پکڑو مجبور کړلو، بل طرف تا د زړغوزو د فصل اغا وسیله هر نه جوړلا شوا چې په کومو باندې میژ او د میژا د بچانو ژوند تیرې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو دا سوره د پاکستان د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن بنیاد ایښودونکي عبدالستار ایدی د اتات یا کالونو په عمر کې بیګام خام د نړۍ نه سترګې پټې کړې. نوموړي په 1923 کال کې د هند په ګجرات کې زیږیدلې و. د پاکستان له جوړېدو سره سم کراچۍ ته کډه شو. عبدالستار ایدی په 1955 کال کې له یوې کوټې څخه د خیر خیګړې کار پیل کړ چې نن ورځ په ټول هیواد کې تر 300 زیات مرکزونه دي. په دې اړه به نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې وورو.
د انسانیت ته خدمت لوی مبارز او د خیر خیګړې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلوونکي عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ آف یورالوجي اینڈ ټرانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځ د حالت خرابېدو وروسته سا ورکړې. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلی د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعا گانے اگاڑی. دیوائی د مسپخین د مز نو رستو چې کوم خلک په جنازه کې ګډون کولې شي هغوی برازي. اوروالو ټولو دا فیصله کړې چې کوم دوه سیزونه د هغه ارمان وو، یو دا چې عبدالستار ایدی به د ایدی ویلج پادیره کې خخولې شي چرته چې هغه په خپل 25 کال وړاندې د ځان لپاره قبر جوړ کړي، او بل ارمان یې دا و چې کومې جامې اغوستي هم په دې کې دي خخ کړي شي.
جس جو کپڑے میں نے پہنے اسی میں مجھے دفن کیا جائے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینا د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې. وزیر اعظم د هغه په مړینا نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلې دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره ښخول کیږي. د سره سره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلي نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي. په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی پمړینه د سخت خفګان څرګندونه وکړه.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دی وای ایدی سے بھی ادا سے انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو. هغه ادا سے انسانو د چاچی پدے وطن کی د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاری ادارې هم نشتا. هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلکو لور کړي. هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو. ایدی سے پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی. د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی. باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي. مونږ که 50 کسان هم راغون شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی. هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي. عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په گجرات سیمه کې زیږیدلی و او په کراچۍ کې په کال 1951 کې په یوه کوټه کې خیراتي اداره پرانسته کومه چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاده مرستندویه اداره بللې کیږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 امبولینس، یو هلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کشتۍ لري. ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 315 د خیر خیګړی خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص وي. د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 45 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان او جینکې او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي. د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو تر څنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي. د دې نه ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 200 زیات لاوارث مړي ښخ کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د پاکستان لپاره روان شوی دی. نوموړی به نن ماښام د پیایې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې لاهور ته ورسیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 2 مې برطانیې ته تللی وو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف د پی آئی اے د خصوصي الوتکې د لارې ملک ته پراتللو عدالت ته تللو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل پورس به وکیل د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. وزیر اعظم نواز شریف چې قریبا اونۍ یې د ملک نه بهر تیرې کړې، ملک ته د راتللو وروسته د څه قسمه چیلنجونو سره مخامخ کېدی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
اپورچونیټیز را مخامخ شوي دي خو هغه ځای کړي دا مخامخ کم چیلنجز چې د اپوزیشن پارټیانو له طرف نه را روان دي هغه څوک داسې نه و چې پته لګېده چې یا کیپټن دی او دی به هینډل کوي. نو هغه مس هینډل شو. دا هغه مس هینډل کېدو د وجې نه پرابلم چې بیا په مخ روان دي. پاناما لیکس ایشو چې دا هغه په ځای پرته ده. تاجو قادری راغله دی هغه زما مسلې هڅه غواړي. په ظاهره داسې ښکاري چې دا کم ټایم چې روان دی دا به دا تیر درنا او دا هغه نه زیات سخت داسې ښکاري چې روان دي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجمل خټک کشر وایي په پاناما لیکس د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج په خپل ځای، خو اسټابلیشمنت سره تعلقات ښکول بعد وزیر اعظم لپاره یو لوی چیلنج وي.
مظاهر دا ښکاري چې وزیر اعظم سره روان دي او دته د احتجاج یو چیلنج درپیش دی. لیکن زما مات ګډ خیال کې د دین هم زیات غټ چیلنج چې هغه ته درپیش دی هغه اسټابلیشمنت سره د دې تعلقات دي. نو دا یو غټه خبره ده ته پرته ده چې کوم خارجه امور سره تړلی شوی کوم شوی نه دي. دې حواله باندې به د 10 ګامونه او اسټابلیشمنت وسخ واړی بالخصوص افغانستان او هندستان سره.
د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 28 مې برتانیې ته تللی وو او په 13 مې د زړه د کامیاب اپریشن وروسته قریبا د 13 شپږو اونور هسه په لندن کې ایثار وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره د پاکستان کوششونو نه ګټه ترلاسه کېدای شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج اسیس ویلي دي چې ترګره خلاف به ټولې نړۍ له یو موټی کېدل وي او باید چې نړیواله رورلي د ترګره خلاف جنگ کې د پاکستان سره مرستې وکړي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج اسیس وینا وه چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره زموږ کوښښونه توندولو سره ګټې ترلاسه کېدای شي. خپلو خبرو کې ښاغلي سرتاج اسیس وویل چې د پولنډ سرخار په ورسه کې روانه د نیټو د غړي ملکونو غونډه د ترهګرۍ، شخړو او د نامنې په پس منظر کې کیږي. نړیوالې ورورولۍ له پکار ده چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان کومک وکړي. د یو سوال په جواب کې د زیاته کړه چې وسلوال خپل نیټورک خپروي. نړیوالې ورورولۍ له ترهګرۍ خلاف په یو ایجنډا په یو پلیټ فارم په یو ځای کېدل وي. د افغان امورو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې په وارسا کې روان د کانفرنس یو مهمه موضوع افغانستان هم ده او چې کله د افغانستان ذکر راځي نو ورسره د سیمې او د پاکستان ذکر هم راځي. د ده په وینا چې نړیوال ورورولي د سولې په عمل کې د پاکستان رول ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي.
جنگ په افغانستان کې اوږدېږي نو په پاکستان به مسرات وي او بیا د سولې خبرې خو په کې بیا دغه امکانات به ډېر زیات قوي دي. سرتاج عزیز بیان د پاکستان د مشر بیان د نیټو د سرمشریزي یا د مشرانو د غونډې په بغوان ډېر ډېر زیات اهمیت دی.
کوم دی لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي
پاکستان کوشش کوي چې واپس نړیوال کمې خبرې دي هغې ته ځان نږدې کړي. دا ډېر نظر کې زه ورته ګورم او په کار هم داسې دا ویلي چې پاکستان دا نشي کولی چې دنیا کې ځان یوازې پاتې کړي او دنیا یو
سوی او موږ بل سوی. یاد دې چې نن د پولنډ سرخار ورسه کې د نیټو د غړي ملکونو دوه ورځې غونډې په موقع د افغانستان په حالاتو به بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پولنډ په خار ورسا کې د نیټو پیل شوی سرمشري زبان نن په دویمه رسم دوام لري. د نننې غونډې زیات تمرکز به په افغانستان وي. افغان چارواکي هیله مند دي چې نیټو به تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي. زموږ همکار احمد شیبر د غونډې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناټو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زار تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپل همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای. دا تصمیم مو نه نیو. د امریکا هوټ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادگی دوام همکاریانه نشان داده.
ناټو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تاکید کوي. د ناټو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تېره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناټو د دوامدار سیاسي مشارکت او د غوښ ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناټو تر 2020 کال پورې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوښ ملاتړ ماموریت به تر 2018 کال وروسته تمدید کړي. د غوښ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو اوري او دونکو اوس په خبر کې دا ورځ درې نیمه بجې کې دونکو دي د ګل ایاس نه بلند خبرونه وورو.
دا افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. نوموړي دا خبره نن د مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي، خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشردوست عبدالستار ایدی جنازه نن ماسپښین په کراچۍ کې وشوه. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر، د بری، بحري او هوایي ځواکونو مشرانو، د سند او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو سماجي کارکوونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د ستار ایدی د جنازې مراسمو ذمہواري فوج سره وه. ستار ایدی به لږه شېبه کې خاورو ته وسپارل شي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه خوده چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرستې وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په لندن کې د زړه د کامیاب اپریشن او د شپږو اونیو آرام وروسته خپل وطن ته روان شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ناتو عمومي مشر یاند سټولټنبرګ وای په افغانستان کې د ناتو مشن با د 2014 کال وروسته هم دوام ولري. نوموړي دا خبره نن په وارسا کې د ناتو په سرمشري ځکه کړي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل.
لند خبرینو هم د ګلای اسنوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیسې خبرونې سروې پنننې خبرونې کې حسینا بابر ملمنه ده. دا چې حسینا بابر څوک ده، څه کوي، د کوم ځای ده، په خبرونه کې به تفصیل واره د خبرونې قربانا ملیحه میرزاده ده. خبرونه درته نن مونږ په تکراری بڼه خبرو. السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبر نه حسینا بابر ملمنه ده. حسینا چې اواز د کون کې ده، له سبق سره سره په پیښور کې د تقریبونو سمبالولو یا د ایونت مینجمنت یوه کمپنی چلوي. دا سینا د کمپنۍ مقصد ښځو او ماشومانو ته د معیاري تفریح موقع په لاس ورکولو ترڅنګ د کاروبار په میدان کې د ښځو حوصله افزایی کول دي. په پروګرام کې ای تستړی مشوایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مهرباني حسینا چې تاسو خپل مصروفیت باوجود موږ له وخت راکو او نننې پروګرام هم تاسو په
باره. Thank you for having me over.
ډیره مننه حسینا. ستاسو غونډه کې خويندې مونږ غواړو چې مخې ته راشي او د خپل کار او د هلو زلو په اړه کې خبرې وکړي. په پیښور کې خو تاسو پاتې کیږئ کنه؟ نو دا کمپنی مده کله نه جوړه کړې ده، څه نومیږي، دا آیډیا څنګه رااله تاسو ته؟
دا څه ډونیم کال به شوي وي دا کمپنی مونږ جوړ کړې ده. او دا آیډیا ما ته داسې راغله، زما خور بیسیکلی چې دین وایي بی بی اے کړې ده او هغه د هغه شوق او هغه سٹارټ کوم دا شانتي کې لیډیز ایونټس کولو، هغه انټرنشپ کولو، کانسپټس لاونچ کې چې کم یو دلته بوتیک هو په خبر کې، او اخوا د پاره ایگزیبیشن وکړل جنہ کې یې پروموټ کړي، الته پاره به ډیفرنٹ چې دین او مووی نایټس وغیرہ به وکړل، بیا چې دین او جګنوز کې جنو پاره چې دی خو هغه ته چاندرات کو الته ایت فیسټیول وکړل، ماشومان سره ای بس مووی نایټ وکړل، 14th اگست ایونت وکړ یو ماشومان سره. نو موږ بیسیکلی لیډیز اینڈ ماشومان د پاره یو خپ پلیټ فارم چې دې په خبر کې ورکو واړو، چې کم انټرپرینورز دي په خبر کې، کم خزه کار کوي یا بزنس
کاروبار کوي،
هغه خپل کورونا نه اوزي جي، هغه خپل کارونه او کی کار پروموټ کی، موږ هغه پروموټ کو، ټول یو بیسیکلی یو چین دې کنه چې موږ یو بل سپورټ کوو. ماشومان ته یو خو فرندلی انوایرنمنت ورکو ځکه چې په خبر حالات دغه شانتي وی چې اکثر خزی او ماشومان چې دی کور کې وی ناست وی کنه چې آؤٹنگ د سینه وی
د تفریح موقع نشته
په هر وته شي لکه دومره خاص انټرټینمنت نشته دی مونږه هغه ته پاره دا چې یو فرند سیټ اس تاسو ویل شي چې مونږه او مونږه دا بس قسمت خبره و چې دین وی سٹارټډ اف از ا ایونت ارګنایزینګ کمپنی
حسینا څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو د غشانتي تقریبونه کول او مقصد یو چې خزی او ماشومان د تفریح نه خوند واخلي په پیښور غونټه کې ځای کې چې تاسو وی ډېر موقع په لاس نه ورزي نو دا ائیډیا یا دا فکر خو تاسو راغلو شروع کې بیا تاسو څنګه شروعات وکړه که تاسو له رهنمایي چا درکړه هغه چا تاسو چې کوم فندونه پکار وو هغه چا درکړه
مونږ لکه بیسیکلی دا څه خاص انویسټمنټ نو پکار دي دا پاره بچو سوچ پکارو تاسو یو انټینشن پکار وی تاسو یو موټیویشن وی او چې دنه زما فاملی زما مرګري زما مونږ دې زیات لکه سپورټ کړی مونږ پریخي وو چې تاسو ورشي تاسو خلکو ته مزینیت بدلول شي مایند سیټ چینج کوي تاسو خلکو آی ته پته ده چې موږ څه غلط کار نه کوو مونږ ډیر ښه په اوبجیکټیو باندې کار کوو لګیا یو نو ولې نه هر څو غواړي چې خبر نه یو ډیر ښه ځای جوړ شي اوسې دوه لپاره ځکه چې دا مونږ ته پاره زموږ مخکې جنریشن ته پاره ښه خبره ده چې خبر مونږ ته خیبر پختونخوا هر څه ډیر ښه راکړي دي مونږ دلته اوسېدل یو د دې ځای نه بلونګ کوو نو پکار دی چې مونږ بزیت یو سټیزن آیته څه واپس هم خپل دې ملک ته ورکو خپل دې ځای ته ورکو مونږ هغه د پاره هی سټرګل کوو لګیا یو
د جدوجہد یا د سټرګل خبره تاسو کړه نو جدوجہد ما اوس هم روان دی او کسنګ او بیا شروع کسه مشکلات وو
مشکلات هو آی ایم شور هر بزنس سٹارټ کی وی مونږه آی کې شکر الحمدللہ سے دمر ډیر نو چې زه او ام اچ سے ډیر زیات زما شکر الحمدللہ ما سیمه تاسو او زما فاملی او زما د مرګرو ډیر سپورټ او زما خپل سوشلایزینګ او زما خپل
تعلقات
پی آر چې دی کنه نو دا ډیر زیات خو و نو د دې ته لاسه ما ته ډیر هیلپ شوه زما ایونت ته بتول تو د پردین راتلل او زما ایونت ته چې دی پردی خلک اویرنس راشي هغه ته دومر اویرنس راغو په خبر کې نوم ټراول شوه به یو نوم جوړ شو چې مونږه لیډیز ایونت په زیات پرفر کول ځکه چې په خبر کې یو جنډر بیس سوسایټي خو دا کنا لکه جنډر بایس نس څه ډیر زیات دی نو لکه مونږه کوشش کولو چې لکه هغه مونږه الکانو شانت کارونه هم اون کنه جنګه جنکای خو خپل ځان له هم یو ډیفرنٹ یو مونږه خپل جنکای هی موټیویټ کول غواړو او هغه سره هی کار کول غواړو نو دا خو زما فرست فاملی ایونت دوورې زمخ کې تیر شو ایت فیسټیوال
خدا غی لګ معلومات را کې څنګه اوس تاسو ایت فیسټیوال د اختر سره پروګرام تاسو کړی دی نو اسنګ لاړو
زه سوچم باندې شو کولې چې ما ته دومره زبردست ریسپانس ملاوي کی ځکه چې هغه یو هفته ورکینګ کړو ما نو ما خو سوچم نشو کولې چې ما ته دومره ښه ریسپانس ملاوي ما خو خپل یو شغل د پاره کړو هغه کې ما ته 1100 پلس کسان تام دي راغل وت نو چیپ کراوډ هیڅ هم څه داسې غلط نه و نه څه غاني وی چې خلک وایي چې غانو پسې خلک راغل ډیر زیات زبردست دس ما ناتونه لگولی وو ما دا صوفی کلامونه لگولی وو اور تمرا زبردست ټول انجوائے کو ما سره یو 40 سٹال جو
سلوی
فوڈ کلوذنگ دا سکن کیر دا پارا کنسلٹنسی فوٹوگرافر ویڈنگ کلیکشنز لکا ما سره ډیر زیاته ورایټی و پسٹال کې ماشاءالله ما ته دومره زبردست ریسپانس ملو شو وی چې زه خو ډیر زیاته خوشاله وم چې زما یو ډیر غټ سکسسفل ایونت او شو دا زما اولنی فیملی ایونت وو نو مخکې ما ټول اونلی ټیم لیډیز ایونت کړی
یو لسو نه زیات کسان را ل خ کور نه وی ساسو په دې تقریب کې شرکت کو سلويخت تقریبا سٹالونه مختلف تجارتونه چې څوک یې غیر راغلو خزو ته به هم پکې موقع ملاو شوې د پیښور چې هغه خزه چې خپل تجارت کوي دا غوي سره دی عملو
جما ټول سٹالونه هغه ټول خزو هغه سپین چې کم خپل کور نه کارونه کوي خپل جامې کوي یا بوټانو کې پیسې انویسټ کړي دي یا بیډینګ کلیکشن یا خوراک والا ټول چې وینو هغه فیمیلز د میجورټی زوی له شم چې 80% فیمیلز ټول شو خو په دې ډېر خوشاله چې دا ما خپل ټول خويند چې دي نو هغه انکریج کړي به شي زپاره چې هغه راش ما خپل بزنس پروموټ کړي خپل یو نوم جوړول کوشش وکړي هر چا لکه یو خپل افورت یو کمباین افورت د ټیم چې اونو آغا ان د فارم اف ا ویری سکسسفل ایونت هم زموږ هم ښه راغو شکر الحمدلله
لوري دن کی توار ورکو
السلام علیکم زادل سین تورای د کور می جان سے تحصیل لزاینس مو پختنه دا دی لکه موجوده واخ کی لکه پختانی سیمې کې د سي خاجه سروزي مډیر یعنی احترام کوو دې سم ډیر مرسته کوو آیا دې ته جوب سپورټ څونه ملو لکه دنا اخونو کې خو خاجه شتا مرینامو طرفه یعنی ونې قدغن می یعنی پرګد نه او د سي خاجه کومروزي نو مو ډیر ترقی وکړو ځکه لکه اډوکیشن کمایا دې مو خو سره جناز کې سکولونه نشتا ګټه یعنی کور زمینات او ته برابر شي خدای نه چونه کام نه دي دینه زدا پختنه کوم دا ته پوس کوم څه تو څه ژوند څه پوتې چوو
زدا ویل شم چې زه ما فاميلي چې کومه ده نو موږ کافي یو اډوکیټډ فاميلي نن په ګراوند کې وای نو دا دې کې یو ډېر غټ لاس چې زما د پیرنټس زما د ګراند پیرنټس
ساسو مور پلار
او اډوکیشن نه کنه منی کړی نه دي او زما مور پلار زما نیانی کا زما ټول فاميلي لکه موږ ډېر اډوکیشن باندې فوکس کوو او موږ وایو چې اډوکیشن نه علاوه سبقونو نه علاوه هیڅ هم څه چا فیوچر نشته دي نو موږ خو به همیشه ټول ته وایم چې خپل پښتو باندې اوتري گئی یا او انډیپندنت شې خپل جنکو ته خپل لورو ته خپل خویندو ته موقع ورکړي اور هغه تعلیم حاصل کولو ته پاره پریک دی یا
تاسو څه فکر کوئ کنه لکه په خزو کې هغه صلاحیت شته لکه تاسو چې څنګه وې اوس وخت بدل شوی دی ډېر خزې راوتی دي په خپل سر کاروبارونه کوي نو د دوی صلاحیت څومره دی بیا دوی څومره موقع غواړي آیا دوی تاغه موقع شته
ډېر کامیابی دي شي دای په تش انیشلی سٹارټ کې خپل د مور پلار خپل د خاندان سپورټ ټولو کې زیات پکار دی نور دې چانه خلک به خبرې کوي خلک به منی کولم کوي خلک به دام وي چې تاسو په لور باندې کار کوي یا څه خو نه دا ځوان جزء بالکل په گراس روټ لیول باندې خبره کومه زه خو ډیفرنٹ فاملی نه بلونګ کوم خو لکه زه دا وایم چې دایو چې فاملی سپورټ ډیره واټه خبره دي زه خو وایم هر جمعې ته په کار دی اډوکیشن واخلي خپل خپل ځاني باندې تعلیم باندې هغه څنګه چې او کی چې هغه خوشاله وي چې ما څه خو کړل کنه دې ژوند کې هغه یې همدا څه څه هنر دی زده کی لکه څنګه زه چې یم زه سوشل ورکر یم زه پاکستان گرلز رائټ اسوسییشن کې ینګ لیډر یم چې دا ټول جاست روټ لیول باندې چې کومه د خزي دي زه هغه ته هم کارونه ورکوم وغیرہ نو هغه هم لکه دا دی چې کم نه خزو سبق نه دی ویلې کله وخت باندې هغه اوس مشران دی هغه ته مجبوری ده فاینانشلی چې څنګه هغه ته مونږ د څه هنر ایز د کولو ته ورکو چې هغه هغه نه خپل بزنس کولاول شي
کولن چانته هغه وایي چې ګرلز ګاید کې ستاسو څه کوششونه دي څه فعالیتونه دي څه حل زلي دي
ګرلز ګاید کې زماده کوششونه دي چې زما ټول فرندې چې کمې په چې څه په تعلیم نه حاصل کړي یا چې سو هنر از د کول دی نو موږ هغه ته ټریننګ پرووایډ کوو موږ هغه یو پلیټ فارم ورکړې دی او جی نو موږ دا کوو هغه سره او موږ دا لکه یو ډېر دا فاطمه جنا ټایم نه جوړ دی نو موږ په دې کې ټول سوشل ورک کوو دا بالکل والنټیر کار دی
خارزا کارانا تور باندې
موږ څه لاوی چې نه خوت او بالکل چې کوم فول کوي موږ ډېر چې کوم خوشحالي دي کارونه نه نو هغه تاسو ته ویل نه شو موږ ډېر خوشحال شو چې موږ خپل د خویندو په ګراس روټ لیول باندې کار کوو چې سو چې چاته ضرورت زموږ ټوګه نه زیات دی یا هغه ته زموږ مدد ته جاتې څوک جوړوي جوړای څوک بلاک پرنٹنگ کوي څوک سټچینګ از دکی څوک پینټینګ از دکی او چې ریسنتلی چې دینو یا کچو کې په خبر کې دلته ډیف اینڈ ډم جنہ کو سکول دی نو موږ هغه د ای سره کار کړی دی هغه چې نسنګ ماشا الله دومره ټیلنټډ دی هغه یې مانده موږ هغه ته موږ به د هیرینګ ایډ شکم دی
چې اورېدل هغه لې کنه
پل ذاتی طور باندې ڈونیشن سٹور کلیکٹ کو نو هغه موږ کوو چې دغه هغه مان دغه دومره دونه خوشحال شي هغه موږ سره دومره خچي نه پاسي هغه دونه تنظار دومره خما شومان دي دومره هغه زموږ خیال ساتي چې کله موږ لاړ شو موږ ته پاک سر زمين موږ په دې کړه دی هغه هغه شانتي کې موږ ته وایي نو لکه زه ډیره زیاته خوشحالي کوم چې کله داسې خلک شي کنه نو هغه سره د کار کوم
پر اتلون کې کې یا مستقبل کې ساسو سره پلانونه دي
موږ بس دا غل پلان دی چې په خبر کې موږ یو مایند سیټ چې خلکو سوچ چې کم دی موږ هغه بدل کوو موږ ښه چې دي هغه فرانک سراولو چې خزه هم ډېر ښه کارونه کولی شي زمونږ په معاشره کې خزه ځوان باندې ډېر غټ پارت پلی کوي هغه چې اډوکیټډ دي هغه چې کار کوي نو دا هغه لونه بدایي نه ده کوي دای ځامن بدایي نه ایسته کوي او دای ځامن به هغه شانتي کې خپل خزه او بچو شرم کوي دا یو جنریشن ته هنر ورکولو خبره شو او زمونږ خلکو کې ډېر زیات هنر دی او چې بس څوک ورته موقع ورکړي او هغه بهر دې لګروي خپل په کپاسټي کې کار وکړي
او هغه جنه کې چې د میدان ته راتلل غواړي تجارت کول غواړي مخې ته راتلل غواړي اې د پربت تاسو څه پیغام ورکوي
دا پیغام به چې خپل ځان کې چې دې کنا بیلیو ان یور سیلف خپل ځان لکه بیلیو کوي خپل فیملی چې دا نو هغه کنوینس کولو کوشش کوي ان خپل کار داسې وکړي کنه چې څوک سبا دا ویلی نشي چې تا غلط وکړ چې لیدې بهر ولیکل خپل کار کې لکه داسې مہربانی
پروگرام کے خبر
مہربانی
تاسو د مشال ریڈیو په سروې پروگرام کې نن له حسینا بابر سره خبرې اورېدلې چې په پیښور کې د ایونت مینجمنت یو کمپنی چلی او د دې سره سره د ټولنې یا د معاشرې د فلاح او بهبود لپاره هم کارونه کوي. موږ امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو پروګرامونو کې به د غشان له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
اونیسا خپرونه سروې تاسو اوریدل. اوریدونکو اس وخت شوې ده د یوې بلې خپرونې جمهوریت. دا خپرونه زم همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ آیا د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت دواړه د سیاسي ګوندونو فرهنګ نه رواجولو لپاره پړه بللی شو؟ آیا د افغانستان ولس د ولسی جرګې د غړو لکاره مطمئن دی؟ آیا د ولسی جرګې غړي په خپل کار کې نیمګړتیاوې ویني او که څنګه؟ د سیاسي ګوندونو فرهنګ یا کلچر رواجولو لپاره څه اړین وي؟ آیا په دې برخه کې د افغانستان ولسی جرګې غړي هم مسؤلیت لري؟ که سیاسي فرهنګ پوخ شي او ګوندونه جوړ شي، نو آیا د ولسی جرګې کار به ګړندی شي؟ که ګوندونه جوړیږي، نو افغانستان څه ډول ګوندونو ته اړتیا لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ خپرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو هوا سره تړل ده. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې ځنې غړي غني چې پارلمان په تیرو څه د پاسه یو لسو کلونو کې په سم ډول په خپلو ډیرو کارونو کې بریالي شو دي، خو پکې ځنې نیمګړتیاوې هم شته. دا نیمګړتیاوې د ولسی جرګې په اساسي کارونو کې دي، لکه د قوانینو په منځوري یا بدلون کې مشکلات او د ولسی جرګې د غړو د نظرونو پراخ اختلافات. همدارس د حکومت کارونو څار په سم ډول نه کېدل او د سی جرګې غړي د نظر او فکر د پراخ اختلاف لکبله کله ناکله د خپلو سیمو ولسته خدمات هم په سم ډول نشي رسولای. تاسو په تیرو خبرونه کې واوریدل چې د ولسی جرګې زیاتره غړي غني چې د افغانستان دیموکراسي نه وي ده، نو دا ډول ستونزې باید پکې موجوده وي، خو زیاتره یې دا هم غړي چې په رښتیا په تیرا څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سم سیاسي ګوندونه جوړ نشول او په هغه هیواد کې سیاسي فرهنګ هم دود نشو. د پارلمان وکیلان په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ موضوع ډیره مهمه بولي او د هغه هیواد د جمهوریت یا دیموکراسي او سیاسي پرمختیا لپاره اړینه بولي. همدال عمل دی چې نن هم په جمهوریت خبرونه کې د باس ته دوام ورکو او لای پسې غځو. نن به په خبرونه کې د ولسی جرګې په کارونو او دندو کې د نیمګړتیاو او خوالی ترڅنګ پر دې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو او سیاسي فرهنګ نه رواجېدو لاملونه څه دي او دا فرهنګ څنګه دودېدای شي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د ولسی جرګې کار ته چې ګوري نو هومره بریالی نه ده پاتې شوی لکه په کار چې وه.
که رښتیا ووایو، موږ په دې کې په هغه اندازه باندې چې کار به کړی وای په هغه اندازه موږ کار نه دی کړی. اوس هم ځینې قوانین په دغسې پرات د دې ځینو مسایلو په خاطر باندې ولسی جرګې کې په کلونو کلونو تیر شول، ولسی جرګه نشي کولای چې دغه قوانین تصویب کړي. د حکومت پر کړنو باندې څارنه اتا حکومت هم په ډیرو ځایو کې زموږ سره کومک او همکاري نه کوي. یوازې د دوی کومک او همکاري نه کوي، مشکل په موږ ولسی جرګه کې هم پکښې دی. چې ولسی جرګې وکیلان د دې پر ځای باندې چې د خلکو کوم مشکلات یا قوانین دي یا درست نظارت یې هغه وکړي، په خپلو شخصي کارو کې ځینې وکیل صاحبان یا په بزنسو کې کاروبارو کې ځینې وکیل صاحبان د اقتصادي او ځینې فقط د رایګیري په ورځ باندې چې وزیران ما استضاع یا د رایګیري رایې اخلي ولسی جرګې سره دوی راځي، نور د قوانینو د تصویبو په ورځ باندې او داسې عادي اجنډا وږي چې د کمیسیون په غونډه کې ناز دیږي او د خپل خلکو نمائندګي چې موږ د خلکو باید ژغ پورته شي بدبخت سره به وایي په هغه اندازه باندې چې باید موږ د خلکو ژغ ټول وکیل صاحبانو پورته کړی په هغه اندازه موږ پورته کړی نه دی.
لالی وایي د ولسي جرګې غړي که د قوانینو په منظورولو کې زیات ځنډ هم کوي خو د هیواد په لویو مسئلو کې یې تل مثبت اقدام کړی دی.
کله چې د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې راغلي دي اکثریت وکیلانو د ملي ګټو څخه دفاع کړې ده او د ملي ګټو پر بنیاد باندې د خپلو خلکو نمایندګي هم کړې ده. په ځینې وختونو کې قومي ژبني او سمتي حزبي او تنظیمي مسایل په ولسي جرګه کې پیدا شوي دي. د فساد تور هم پر ولسي جرګه باندې ستاسو د افرادو اشخاصو په مقرره کې غیر مسؤول افرادو اشخاص په ځینو نقطو کې د مواد مخدر تورونه د معدنو تورونه د مځکو د غصب تورونه او د مسؤلیت څخه په استفاده باندې په دغسې قانون باندې لاس پورته کول چې د حکومت مامورینو ته یا نظامي عمل کې و هغو ته صدمه رسول یا وهل یا ډبول دغه مشکلات هم په ولسي جرګه کې شته.
د کندهار خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي د افغانستان د پارلمان په کارونو کې نیمګړتیاوې هغه وخت ختمېدای شي چې د ټول هیواد پر سطح سیاسي ګوندونه موجود وي. دای وای وسنی تنظیمونه او ګوندونه ویشل دي او ملي ګټو ته زیات پام نه کوي.
په هغه صورت کې دغه مسایل الکدل چې سیاسي ګوندونه وایي چې ژبني سمتي مسایل په نظر کې نه نیولای افغانستان شموله از او تنظیم وای از دغه سی ازبونه تنظیمونه څه کوه مش کولای سلو چې دروست پارلمان جوړ شوی. متاسفانه ازبونه یوازې نه چې ژبني او قومي اړخونه لري بلکې د همسایګانو در تاثیر لاندې ازبونه موږ دلته لرو. پر ځینې باندې موږ همسایه پاکستان د خواصه پر ځینې د ایران د خواصه پر ځینې باندې د نورو ممالکو د خواصه پر ازبونه او تنظیمونه باندې هم دغه سی اغیزه لري لکه پر وکیلانو پر ځینې وکیلانو باندې چې بعضې همسایګان او لري ممالک بعضې پر دوی باندې اغیزه لري.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه ساپۍ هم له لالی سره هم نظر ده. وایي دا به ډېره ښه وای چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه موجود وای له دې سره به پارلمان هم سیاسي وای.
ډېر جوته خبره ده چې د پارلمانو په اصل کې سیاسي عذابو ته ضرورت دی. د سیاسي عذابو په شتون کې یو د پارلمان دریځ او د پارلمان کړنلار او د پارلمان هدف د په دې ښه شکل سره پلي کېږي. هغه متاسفانه که موږ حزبونه لرو هماغه پخوانی تنظیمي عذاب دي چې هغې موږ حزب ویلی نه شو ځکه د هغې یو مشخص ډلې یو ټپلې د یو مشخص قوم د یو مشخص قبیلې دپاره د یو مشخص رهبر دپاره کار کوي عام فکرونه پکې نشته دی. نو دا واضح خبره ده که موږ سیاسي عذاب ولرو نو موږ سیاسي پارلمان ولرو او د ولس غږ به پکې د واقعي شکل واورېدل شي په واقعي شکل به پورته شي.
نو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ آیا تیر او اوسنی حکومت هم پړ دی او کنه؟ د کندهار د خلکو استازی محمد نعیم لالی وایي تیر او اوسنی دواړو حکومتونو ډېر ښه کارونه کړي خو ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې.
که په مجموع کې پر حکومتونو باندې دا پړه ورواچو حکومتونو خدمتونه کړي دي که جوړ حکومت دی که نوی حکومت دی. په هغه وخت کې چې یو ځوان نسل د روس په حالاتو کې راځي هغه رهبران چې څلوېښت کاله د افغانستان خلک ګریوګان نیولي وو اوس هم د پردیو ګټو دپاره نوی نسل یا ځوان نسل د روس ته نه پرېږدي. نو پر دغه اساس باندې دا پړه په یوازې داسې نه ده چې یا په زوړ حکومت یا په نوي حکومت. په زاړه حکومت کې هم مشکلات ډېر ول او په دا نوي حکومت کې هم ډېر مشکلات شته. تاسو وګورئ دوه کاله د حکومت تېرېږي تر اوسه پورې دوی پر چوکۍ نه سره جوړېږي. تر اوسه ته پورې اول معاون او د رئیس جمهور او اجرایي رئیس تر مابین مشکلات دلته ایجاد شوي دي. هغه وخت دوی ول موږ حکومت جوړوو اوس یو په سامي شرکت باندې بدل سلو. تاسو زموږ کرنسي یا زموږ افغانۍ ته وګورئ د ډالرو په مقابل کې اقتصاد مو خراب شو. امنیت مې ورځ تر بله خرابېږي. فساد پاکستان قراردادونو کې فساد شته او تر اوسه ساته پورې لا په حکومت کې یو نظر نه دی څو نظرونه دي.
خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیله ارشاد وایي په نړۍ کې حکومتونو هیڅ کله د سیاسي ګوندونو جوړولو کار نه دی کړی نو ځکه د افغانستان حکومتونه هم ګرم نه دي.
حکومت هیڅ وخت په دنیا کې د تشکیل د عذابو کې نقش نه ده درلودلی. حکومت حداقل به خپل حزب لري چې دا زموږ حکومت سره خپل حزب هم نه لري او مخکینی حکومت هم ته وکاري صاحب هم کوم حزب نه درلوده. دا په خلکو پورې اړه لري. زه خو هر وخت وایم زموږ ملت متاسفانه یو ویده ملت ده. متاسفانه هغه ځوانان چې باید ویښ وای او دوی زده کړې کړې وای او د یو زده کړې په روښنایي کې تصمیمونه سره نیولي وای
نن به افغانستان په دال کې مونږ کل کې د سترګو په سر ګورو. مثلا که مثال ورکړم، یو مشر په مزار کې مثلا استاد عطا، بل مشر مثلا په کابل کې استاد سیاف، داسې مشران دي مسئلې دي. دوی هغه پلویان چې لري، که د دوی مشران کوم غلط کار هم کوي، پلویان یې دغه طرفداري کوي. او دمغه یو قوم عموما پښتانه ټول پښتنو پسې بیا تکرار وایندېږي، هزاره ټول هزاره پسې تکرار وایندېږي. دا سیستم غلط ده. حتی که خیر ویل یو قوم ګوند مو چې دا ډېره مهمه خبر نه ده، مګر که دغه ځوانان د پوچي چې زمونږ د رهبر دغه خبره غلطه وکړه، دغه کار غلط ده، دغه غلط یې پای نه لري، ازت انتقاد ته کوم نه. متاسفانه دا نه صرف ضد راځي یو بل سره، او د ملیتوب په نوم باندې او د ملیتګرایي په شکل باندې دوی سره تصمیمونه نیسي، او دوی هغه حرکتونه کوي چې هغه
په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازی نادرخان کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وسنی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو رواجیدو مخې ته معنی نشو بللی. کټوازی زیاتوي چې په ټولنه کې له اقتصادي بدلونونو او پرمختګونو سره سیاسي بدلونونه راځي.
موږ اقتصادي زیانونه ولیدلو، مګر په عمومي ډول د افغانانو سیاسي شعور ډېره وده وکړه. نو داسې دغه اوس تاسو پوښتنه وکوله چې آیا کرزی صاحب د دغه معنی او که اوسنی حکومت، زما په نظر باندې ټولنیز بدلونونه چې کله راځي، اقتصادي بدلون چې ټولنه کې راشي، ټولنیز بدلونونه ورسره تړلي دي. که یوه ټولنه صنعتي خروج خواته حرکت وکړي، هلته اتحادي او یونیونونه جوړېږي، او د یونیونو په نتیجه کې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي. کله چې ټولنه کې تعلیم مخته ولاړ شي، سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي، ځکه چې د خلکو سیاسي شعور وده کوي او هر څوک خپل مسؤلیت پېژني. موږ هم باید تر هغه پورې منتظر اوسو. دا چې زور خبره نه ده، ډیموکراسۍ تپل ډیموکراسۍ داسې نه ده چې رایې په یو ځای کې په زور باندې وتپ نه، سیاسي ګوندونه دا دي، دغه ته انتظار پکار دی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي وږمه صافۍ زیاتوي پر ټولو مشکلاتو او خنډونو سربیره ویلی شي چې پارلمان ښه کار کړی او دې د ولس سم استازیتوب کړی دی.
زه ګورم خوشحاله دی، خو مشکله ده چې زه خپله قضاوت خپله وکړم. نو کاغذ ما ولسونو ته مراجعه وشي، بیا ما ته پته لګېږي، ځکه ما ته یو وار پته ولګېدله چې د نوښت ورځپاڼې یوه سروې وکړه په ټول افغانستان کې وکیلانو کومه ورځ باندې، چې هغې کې 2 وکیلان پشتازه وکیلان او هغه چې رایه ورکړې وه چې دا وکیل همیشه زمونږ ګډ پورته کړی، زمونږ سره شته خوشبختانه یو دغه وکیلانوم چې خپلو ولسونو د کونړ په ولایت کې انتخاب کړی وم.
پولیسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالای زیاتوي چې په افغانستان کې ملي فکر ایجاد نشي او ملي انګیزه نه وي، تر هغه نه سیاسي پرمختګ کېدای شي او نه ملي پارلمان جوړېدای شي.
تر هغه وخت پورې چې یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد نشي، یو ملي انګیزه د افغانستان په مشرانو او رهبرانو او سیاستونو کې پیدا نشي، هیڅکله موږ نشو کولای چې په درست ډول باندې رسیدګي وکړو یا په درست ډول باندې پارلمان ولرو. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ دغه نظامي سکتور ملي نه دی، دروسه ساته پورې ملي سر نومې ملي دی، خو د ازبونو او تنظیمونو د افرادو اشخاصو پر رابری باندې، پر وزیرانو یا پر مینانو باندې، پر دغه پر کشتر ایسار باندې سر جنجالونه او داوی دی. یو یو اس د خواته مری پکیږي، یو د یو شخص د خواته، یو د بل د خواته، او د دې په څنګ کې والیان په وزیران ریسان هم په دې شکل باندې که ورته وګورو په مجموع کې په افغانستان کې که ازبونه هم یي، هغه ازبونه به هېڅ افغانستان شمول وي.
اوریدونکو، د جمهوریت د خپرونو ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له ځینو نورو هغو ستونزو او مشکلاتو خبر شوئ چې له کبله یې د ولسي جرګې کار اغېزمن شوی دی. تاسې نن د نورو وکیلانو دریځ هم واورید چې وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه پخېدو او ملي سیاسي ګوندونو نه رواجېدو له کبله د هغه هیواد پارلمان هسې خپلې چارې پر مخ نه دي وړي لکه په کار چې وي. ځینې وکیلان دریځ لري چې تېر او اوسنی حکومت هم د سیاسي فرهنګ نه پیدا کولو لپاره ګرم دي، خو ځینې نور یې وایي چې دا د حکومتونو کار نه دی. ځینې نور سیاسي فرهنګ له اقتصادي پرمختګ سره تړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي په هغه هیواد کې د خلکو شعور پوخ شوی دی او لا هم پکې ډیموکراسي نوې ده. نو دوی هیله مند دي چې په ملي کچه به سیاسي ګوندونه هم جوړ شي. دا ونننۍ خبرونه. د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې به هم له دې موضوع سره پر تړلو نورو پښتنو خبرې وکړو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
Thank you.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هله ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.